د افغانستان ختیځ سیمه په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې څلور ځله د زلزلو ټکانونو لړزه ولیدي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي په دغو ټکانونو کې تر ټولو پیاوړی هغه د تیر ماخوستن و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې ډلې او خلک لا هم په کونړ کې د اګست د 1 نیټې د زلزلې د پلټنو په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي هغې زلزله کې د مړو شمېر له 2200 اوښتی او په خبره یې 3640 تنه نور ټپیان دي. زلزلې د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزاردره او دغه راز د څوکۍ چاپې درې او ماڼوګۍ ولسوالۍ کلي ځپلي دي. ښاغلي فطرت ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي 26 هیوادونو له جګړې وروسته اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو پر ورکړې هوکړه کړې. ماکرون پرون پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین په اړه د یوې غونډې له کوربتوب وروسته ویلي دغه هیوادونه پر دې هم سلا شوي چې د ډاډمنوونکي ځواک په توګه خپل ځمکني سمندري یا هم هوایي ځواکونه اوکراین کې ځای پر ځای کړي. هغه زیاته کړې چې له یادې طرحې د امریکا د ملاتړ مسله به راتلونکو ورځو کې نهایي شي. د اوکراین د شاوخوا 150 ملاتړو هیوادونو مشران د پاریس په غونډه کې سره ټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویډیوي کانفرنس هم ترسره شو. د هنګري چارواکو د 2 MiG-29 جنگي جیټ الوتکو د کلیدي پرزو د ورکېدو او اوکراین ته د احتمالي لیکت په اړه پلټنې پیل کړې دي. سرچینو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو هنګري څنګ ته ویلي چې ورکو شوو پرزو کې هغه الکترونیکی وسیلې هم شامل دي چې د دغو الوتکو موقعیت او تسلیحاتي سیستم کنټرولوي. د الوتکو دا پرزې له هغه هوایي اډې ورکې شوې چې دا ډول شل جنگي الوتکې پکې پارک شوې دي. دا د پخواني شوروي اتحاد د وخت جنگي الوتکې دي چې هنګري ځواکونو کارولې. له دې سره د هنګري د حکومت هغه تګلاره تر پوښتنې لاندې راغلي چې ویلي دي اوکراین ته وسلې نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان پر وارديدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټې ګمرکي تعرفې فرمان پرون پنجشنبه لاسلیک کړ. پر جاپانی موټرو د ټیټې تعرفې دغه فرمان و ورځې وروسته نافذیږي. رویټرز خبري اجانس د یوې جاپانی سرچینې په حواله لیکلي چې له دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفه له 20.5% څخه 15% ته راټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د جاپانی موټرو لوی شرکت ټویټر تیره میاشت وویل چې امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارده ډالره زیان وکړي. په تیره جولای میاشت کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې د 15.5 میلیارده ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن جمعه د درې اړخیزې لوبلړۍ په یوه بله لوبه کې سره مخامخېږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیل شوي او د سپتمبر تر 10 دوام کوي. افغان لوبډلې تر اوسه د تورنمنټ کې درې لوبې کړې چې لومړۍ هغه یې پاکستان ته بایللې، خو دویمه او درېیمه هغه یې له اماراتو او پاکستان څخه ګټلې ده. پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دي او اټکل کېږي چې د یکشنبې په ورځ یا د سنبلې په 14 به پایلوبه ترسره کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو مرسته کوونکی سازمان وایي د کونړ زلزله ځپلو سیمو کې نږدې ټول کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي. د دیوګل درې اوسیدونکي مو غږولی. د زلزلې د قربانیانو شمیر هم له 2200 اوښتی. افغانانو په کور دننه او بهر د زلزله ځپلو لاسنیوي ته دانګلي او مرستې ټولې کړي.
شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي.
فعالان وایي د مرستو جذب کې د رسنیو ونډه هم د پام وړ وه.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بي ساري وه.
او امریکا ټینګار کړی چې اروپای ټولنه باید روسیې د تیلو پیر ودروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تخراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. اسلامیک ریلیف مرسته رسون کې سازمان وای د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 90% ودانۍ بشپړې ویجاړې شوې یا هم زیانمنې شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په هر کورنۍ کې په اوسط ډول 2 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. په ورته وخت کې د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کورنلری او دا محل شنه اسمان لاندې شپې اورځي تیروي.
اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکی سازمان وایي چې د کونړ مرګونی زلزلې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې یا زیانمنې کړې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 4مه په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی لیکلي دي چې 50% ودانۍ په بشپړ ډول نړېدلي، 30% زیانمن شوي او یوازې 2% ته زیان نه دی رسېدلی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د ترسره شویو ارزونو پر بنسټ په هره کورنۍ کې په اوسط ډول 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د یکشنبه د شپې ناوخته د اګست 1 د ریختر په کچه د 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول په کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. دا پیښه په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تر ټولو وژونکو زلزلو څخه ګڼل شوې ده. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پنجشنبه ویلي چې په دې زلزله کې 2215 تنه وژل شوي او 3640 تنه ټپیان شوي دي. هغه په خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې د لټون او ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې درول شوي او د بیړنیو لومړنیو مرستو لیږد په منظم ډول روان دی. خو د دې مرګونی زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې نور اوسېدو ته کور نه لري او د ځینو کورنیو لپاره خیمې هم نه دي ویشل شوي. د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې اوسېدونکی جاوید وایي چې دی دا مهال خیمه هم نه لري او له سختو ستونزو سره مخ دی. ابرار د څوکۍ ولسوالۍ بلوسېدونکی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی. دی وایي چې د خپلې کورنۍ له 2 ماشومانو سره تر یوې خیمې لاندې په خورا خراب حالت کې شپې ورځې تېروي.
کورم دغه خراب شوی دی، دارم خیمې ووالې دي، تقریبا چې 2 ماشومان هم دي او ټول همدغه د ترپال لاندې دي او ورباندې کې ژوند کوي. ډېر زیات تکلیف دی، ډېر زیات بېګا د شپې باران وي، ډېر زیات تکلیف و ماشومان دلته جومات کې. خو هغې له ورغلو خو ډېر مشکلات او ډېرو ستونزو سره خلک مخ دي، ډېر زیات.
دا زلزله ځپلي په داسې حال کې د سرپناه او لومړنیو امکاناتو له نشوالي شکایت کوي چې تېره شپه یو ځل بیا یوې زلزلې د افغانستان مرکزي او ختیځ ولایتونه لړزولې دي. د امریکا د جیولوژي ادارې اعلان کړی چې دا زلزله د افغانستان پر وخت د شپې 9:30 بجې رامنځته شوې. مرکز یې د جلال آباد ښار په 14 کیلومتره کې و. ژوروالی یې 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی. تر اوسه د دې زلزلې د تلفات او احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. مخکې تر دې هم د سپتمبر په 2مه د ریختر په کچه 15.5 درجې او د سپتمبر په 4مه د ورځې لخوا د ریختر په کچه 4.1 درجې زلزلې شوې وې چې د دواړو مرکز د جلال آباد ښار شاوخوا سیمې ښودل شوې وې. یو شمېر زیانمن شوي وایي د زلزلې په لپسې ټکانونه سخت اندېښمن کړي دي. تر دې چې ان هغه کسان چې کورونه یې لا د اوسېدو وړ دي غوره ګڼي چې خپلې شپې ورځې تر شنه اسمان لاندې تېرې کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له پرون سهار راهیسې تر ماخوستن 9:30 بجو پورې په کونړ او ننګرهار کې د زلزلې 4 ټکانونه حس شوي دي چې تر ټولو زورور زلزله هم د تیر ماخوستن 9:30 بجو وه چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اګست 1 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیر له 2200 اوښتی دی.
د طالبانو حکومت وایي د تیر یکشنبې د شپې د زلزلې د مړو شمېر 2250 تنو ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. دا خبره د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پنجشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکو هم وای لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکی 28 کلن حسن جان وای د کورنۍ ولس غړي د دوشنبه په شپه زلزله کې مړ شوی او تر وو نور ټپیان شوی دي. حسن جان خپل هم سخت ټپي دی او د مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته، د ګڼو کورونو اوسیدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی، ازادي راډیو ته وویل
کم پاتیشونی چی دی چی آغا جسدون راویست لیشی و خواب تا اسپار لیشی و داغوی تسلی موشی.
خود روغتیا نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپل ویب پاڼه تازه خبر کړی راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو پر ایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمیر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی اندریکا راتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغیزمنو سویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي چهارشنبه د سپتمبر په درېما په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یو غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپټرو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یکشنبه د اګست په 1 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 درجې و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، چې لا هم د طالبانو حکومت، هوایي ځواک او مختلفې ادارې، بېلابېل نړیوال سازمانونه، خیریه بنسټونه، امبولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغیزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
اوریدونکو په همدې مسله کې پاتې کیږو. دغه زلزله ځپلو سره د مرستو چارې روان دي. راپورونه ښیي چې په کور دننه او دغه راز بهر کې افغانانو شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ د دغو زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره راټولې کړې دي. دا چې د مرستو رسونې چارې څنګه دي او دغه ژمنه سوې مرستې څومره کفایت کوي، پر همدې او اړوندو نورو مسلو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوي له مشر ازرخ حافظي سره زموږ همکار احمد شیبر دا مرکه کړې ده.
د ناورین په پرتل ډېر لږ ده د مرستو شمېر شوې دي. د بېملي مرستو په پرتل اوس د خپل افغانانو مرستو زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته دغه تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایاتو په کچه هم کمیټې جوړې شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي هوتک او عبدالرحمن جنرال کوزی هغې ته نور دوی ډېرې مرستې کړې دي. هر یو د خلک چې کوم دی متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرسته کوي.
او بخښه له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډیر مرسته کړې دي دوی څومره مرسته وشمنې کړې دي؟
مخکې خو د حوالې میوس ازیو تک د ازیو ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر ویچې زه ورکړم.
بله مهربانی
ملګری متحد ویان وویل چې مونږه 10 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 14 میلیون ډالر. خو تاسو پیس دوی مرسته خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري او نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي مثلا بریتانیا او ویلس 1 میلیون پاونډ کومک کوي، چین ویلې دي چې 40,000 ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
او خدمتونه کاس لري موجود اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شیان نه رانیسي، په خپلې کوي کرایه په هغه باندې راځي نور شیان. په پارس د یو هیواد په کچه چې 1.5 میلیارډ نفوس لري، 40,000 ډالر دا خو ډېر پیسې نه دي.
دا ډېرې کمې دي، دې شک نشته.
یو عادي سوداګر دونه پیسې ورکړې دي.
افیسی صاحب، یو اټکل کولی شئ مثلا د نړیوال کوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې ټولوي یا به صلیب سور ته ورکوي یا نړیوال سره میاشته یا انجوګان ته ورکوي چې دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزم اخلي
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پی تیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کوي. اوس خو همدا خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي، د مړي وباسي یا غوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي او دا پخپله د پروسیجر دی ایستل او د هغو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کونړ ډېر لوړ ځایونه لري، دا غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه ولړل او دلته کار پیل کول خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلک ځای ونیسي تر څو چې هلته کران او نور وسایط هلته ورسوي، ګریدر ورسوي تر څو چې دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. نو تر اوسه پورې نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه پکې ځلنده وي د غنمو نور شیان اړتیا یې ولر. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخځې نه لري، نور شی نه لري، کورنه نه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
وي. مرستې په الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمې، دا شیان دي. د دې کور ودانې چې مصر مرسته کوي خو د ناورین کچه دونه لویه ده چې دا وړې وړې یو تیاره یو د تکه پنس یا دوا او درمل پد نه کې اوس د ایتالیا دی د وژلون کې د مزار شریف تقریبا 2-3 کنټینر د واورکر اوس مرکز سره لګیا چې د دې څو به واخلو. نو په دې ځای زمانه نظر دا قرآن دې حتی رسیدلې دي چې د بهرنۍ مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتره مرسته کوي.
از رخ شفیدی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. لاندې د میله لپاره ورزو یوې نړیواله موضوع ته د سپینی مانی یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کړی چې اروپا باید د روسیې د تیلو پیرل ودروي او د اوکراین د وسلو جوړولو ډیری مالی بوج پر خپل غاړه واخلي. دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې ترامپ په تونده ژبه د اوکراین اروپایي ملاتړو ته ویلي دي چې دوی باید پر روسیا او متحده چین ډیر مالی فشار واچوي چې کرملین د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي. ټرمپ دغه خبرې پرون پنجشنبه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي مشرانو یوې غونډې ته په ویډیو کانفرانس کې کړي. که څه هم اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د انرژۍ له درکه ځان د روسیې له محصولاتو خلاص کړي، خو هنګري او سلواکیا لا هم له جرمني څخه د انرژي محصولات پیری.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر فعالان وایي چې رسنۍ د کونړ د زلزلې په برخه کې د مرسته رسونو لامل شوي. دوی وایي چې د مرستو په جذب کې د رسنۍ ونډه د پام وړ وه.
ساحه ډیره لرې وه، مونږ تقریبا تر څلور نیم ساعت پنځه ساعت پورې مزل وکړ. د مزل نه وروسته کله چې مونږ هلته ورسېدو هلته حالات هلته هغه تبدیل یو یو بد حال شوی وي. مونږ هغه راپورونه ورکول، بعد مو پورته کچل د خلک په مشکل کې وو، زخمیان وو، د دې تر څنګ شهیدان وو.
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبریال هارون درد و چې نورکول ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یکشنبې د اګست یو دېرشمې د شپې ناوخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانونه او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي، زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنو اوسېدونکو هارون نصري او ځلان صافي ازادي راډیو ته وویل
د دغه مرګونې پیښې خبری پوښښ لپاره خبریالانو پر وخت رسیدنه کړې ده، او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بیخي بېساري وه. خو محلي دي او کو نړیوال دي ساحو ته ځان رسولی و. دغه ځګینې هغه ریښتینی انځورې خلکو ته وړاندې کړ، او نړۍ او ولسونه یې له دې خبر کړل چې دغلته دغه شانته یو ستر ناورین دی، یوه لویه تراژیدي رامنځته شوې ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په یو اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رالېږلې، د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی، ویلي د پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام اوښتل ستونزمن دي، او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیزې برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې، او په خبره یې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډېرې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسؤلینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د پرا خبرې پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو دا ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کار ګڼ محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي، او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په لسمه په خپل راپور کې ویلي وه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هېوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې، او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي، او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شوي او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
او د خبری مجلې په وروستیو کې ورزو پاکستان ته هلته د پی او آر کارت لرونکو باندې د پاکستان د پولیسو لخوا فشار زیات شوی او هر ورځ نیول کیږي. زمونږ خبريال یو شمیر همدې کډوالو سره چې پولیسو نیولې خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړی دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یوه افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې د خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او ځورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په څلورمه یې ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ډیپورت کړ، خو زما اولادونه یې تېره ورځ ډیپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یوړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستې، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوو میاشتو راهیسې پای ته رسېدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک ثابت چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه وخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نوره هم غځول سوې، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد سوې، وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول سوي او ایستل سوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانو کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 8 لکو هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبه په ورځ د سنبلې په 11مه 1,602 کورنۍ چې ټول ټال 9,103 کسان کېږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
درسی سات
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريد سيال هرکلی کوم. نن سره په ازادي ملمه کې د یو کس ملمه دی چې په خپل ژوند کې بیلابیل کارونه تجربه کړي دي. هدف می دادای چې پیو فیلډ کې کار کړی یو مسلک زده کړی هغه پریخه بیا بل تتللی خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی تجربې څه دي او څومره یې دغه کارونه بریالی و نن ورسره خبرې کوو له دوی ډېره ورو او ځوانانو ته یې توصیې په دې برخه کې څه دي قدرت الله راسره دی د په خوست کې اوسمهال خبریال دی خو دا چې د خبریالانې مخکې څه کارونه کړي دي او په ټوله کې قدرت الله څوک دی په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي قدرت الله مننه چې وخت پرېښوده او پروګرام کې راسره ګډون کوي له تاسې په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی د افغانستان د کوم ولایت دی
سلامونه احترامات دې هیله چې روغ او جوړ به وي د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي قدرت الله د خوست ولایت دی او د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی
لږ د زده کړو په اړه کراته وایس
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي له بلاسم پاریخ شوم بیا لاړم پانتون ته دولتی پانتون خوست پانتون ته مې امتحان ورکړ هلته زما د خوښې پانځۍ ته نه شوم بریالی البته بریالی شوم خو یو بلې پانځۍ ته بیا راغلم خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس سوه له هغې سره مې خپل ذاتي نام وکړ هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پانځۍ وویله له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ
د خونځي په اړه راته وایست خونځي د چرته لوستی مالته خوست کې په خپله ولسوالۍ کې کنه بل ځای کې مو لوستی ده
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ کې البته په خپل کلي کې د للمۍ کوټکۍ په نوم لیسه ده البته هغه وخت کې متوسطه اوس لیسه شوې ده نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي یو څه اندازه جماعت کې یو څه اندازه خوتر نه هم سنګرا په خپل کلي کې د خپل کلي په ښوونځي کې یعنې للمۍ کوټکۍ لیسه کې پاتې شوم له هغې وروسته بیا دا زما رښتې متفاوتې دي ښه زه بیا وروسته په دې باندې بحث کوم درته نو بیا راغلم ښار ته په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه کومه رشته چې ما ته خوند راکوله هغې رشتې ته دوی ورنه کړم او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړم نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه چې ښه پانځۍ ده او ښه رشته ده خو زما علاقه ورسره نه وه نو دې په اساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم حقوق او سیاست
ادمان قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده
نه دغه خبرم نه وکا ما په ځان باندې بوج راوستای وای زه په دې بریالی کېدم ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس درېیم نمره شوم نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو اشتباهاتو په اساس ځکه ځواني وي شوخي وي نو استادانو سره لږ لږ شکلتیا خبرې اترې جنجال نو هغه دغسې وشول چې زه له لومړۍ نمرې څخه تر درېیمې نمرې هغه ما تر ډېره وخته ورسره نه منله هغه اسناد مې ډېر وروسته راتلل نو درېیمه نمره فارغ شوم د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي دې کې مخم خو یو
ادمان میخانیک ول د ټول به د پیاده زده کول
نو استاد ته چې له ما پرچه خوښته نو هغه پرچه به ما ورته حل کوله او بل میخانیک دا خبره ښه وه چې هلته زیات مضامین نه وو که نه پښتو وه د ژبه وه پښتو فارسي او المانی ژبه وه او دې تر څنګ عملي کار وو د عملي کار تر څنګ ریاضي او فزیک وه او د رښتې اړوند ځینې مضامین وي نور دغه دولتي مکاتبو یا خصوصي مکاتبو کې چې کوم مضامین په لیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کېږي مثلا تاریخ جغرافیا مدني زده کړه حرفا او د نور جیولوجي دغه برخې هلته موجوده نه وي نو دا څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او مخبر لاسه ما استاد ته به مې حل پر
کتابونه د کوم موزیک قدرت الله جان اول نمره وي کتابونه د ډېر وي په دولسم صنف کې اولسم صنف کې زما یادې موږ ته پیدا سي ډبل بندل کتابونه راکړي وو دومره ډېر مضامین به وو چې یو به دی ویلي بل به دی هیر شو
رښتیا خدا ځین ځین موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیا دا موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په خوانځي کې ما خپل وستلې و دا کنه دا تشخت نه و د درس سره مې یو ډول علاقه لرله زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې ځین ستونز مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کاله پاتې شو درس د قرآني ستونز په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینه او علاقه بیخي زیاته وه بیا چې ښار ته راغلم نو که زه به مکتب ته تلم ما به خپلو کتابونو ته خپل درس ته خپلو زده کړو ته وخت هم ورکول او ما به مطالعه هم کوله او هغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه او زما انډیوالان ټول یو ډول وو نو کوشش او خواري مو بیخي زیاته کوله
نقل مکوه
د المنۍ ژبه چوا دغه سره مو لږ حساسیت درلود ځکه مونږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست کې انګلیسي زیاته رواج وکړه نو دا د انګلی د المنی ژبې هغه خروپ هغه حساب هغه بېخي راته متفاوت برېښېده او بېخي راته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو مونږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو
نقل
مشکلات بته د تچاته یو ستونزه مشکل ورخای کنه یا مثلا یو څوک دغه سکار کوي چې د وطن او د خلکو په ګټو یو مونږ کې بل هدي بل چې حق لري کنه نو ما په دغه شانه باندې سر ډیر لګاړو چې په استلا د تاسو په کتنه به مې کوله نو د استادانو سره وي درې سره مې ډیر جوړ نه و یا به کې جوړ وایم د دوی به یو هدف او مطلب او زما به یو هدف او مطلب
د المانی ژبې یادونه مو وکړه څومره مو وسزده ده
ولا چې درته وایم دغه شی کم خو ځین زور راولم شاید ځینې خروپې مثلا لکه حساب ترې واندازه چې زما په ذهن کې پاتې شوی دی او یو دوه درې ټکي کم دغه شی پاتې وي نور خو هغه وخت کې علاقم نه وه ما درته وویل دلته ماحول ټول شي ته جوړ وو او المانی ژبه اوس هم په خوست کې یوازې درې او څلور دغه سی کورسونه دي چې اوس د اوس وخت کې افغان ماجرین د جرمني لپاره لوړتیا و خو دا زی د سیل لارو نور لارو چې کی لارو باندې زین او دلته هغه د ممکن په استفاده خلکو هغه کسان چې پالمان کې وخت کړه او دلته کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و خورو کې یو ډول وی کنه د غالي بابا توري خو هغه خپل ځنګړي نشنو لرله او आवाज یې بل ډول لکه آ با چې دې کا ها یو کنه نو دا به زموږ لپاره بشي متفاوت یو ځګول دومره راته سخت پیښ دا کوه ما دا موږ په میخانیکي لیسه کې د سمستر سیستم لرلو دی په انتون رقم ته کنه نو په یو سمستر کې موږ صرف دا د غالي بابا توري زده
نه نه ځکه چې یوازې د بخوست نه و چې المانی ژبه په کې مکتب کې تدریس تللی داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د المانی لیسې په نوم باندې او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریسېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسه کې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کې هلته المانی که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته دې سول انجینري وویلې په میخانیک کې بیا پوهنتون کې دې څه ویلې
سول انجینری خو دغه رشته چې وز موږ رشته نجاري وخا نجاري و یو هنر و مندرې کله تقریبا زپ نجاري کې په مالي درس کې پاتې شوم نو تقریبا یار لسم اوس ور لسم چې سول انجینری وکړ ته په سیدی پر اکړی و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا چې سول د ولسم افاری شوم ما مخکې خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي شپ فانزي دا نو ما سره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې پساس ما تر دولسم میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما آمادګي تعقیب نه کړې نه رسن لاړم سپتینام وکړل سپتینام وروسته رسن لاړم فاکچر کې نستم یعنی ما هیچ کتاب هیچ چپټر هیچ کورس نه تعقیب نه کړ، خو بیا هم د دې باوجود زه په خپل عمر باندې دغه ته د شرایط پوهنتون اردو ادبیات ته کنډ شوی وم، خو دا چې هغه ښوونځي هم زما د خوښې وړ نه و. نو راغلم په امیر پوهنتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل. حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ، څلور کاله مې ولوستل.
شوق لري همدغه حقوق او سیاسي علوم
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خوښې وړ مثلا سیټي بسونه راډیوګان او د داس ملګرو سره ناسته ولاړه د هغوی سره ګرځېدل، نو خوند او علاقه یې ډېره راکوله چې تر څو دغه برخه ولوستم او ولوارم. نو هغه چې مې خدای شته ډېر ښه فاري وکړه، چې کله کله پخوانۍ خاطرې زه وګورم، د لومړي سمستر دوهم سمستر او دریم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه له خولې ویل یا به له خولې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره، هغه زما آماده کوي. خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه، بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شو، زه هم د هغوی له جملې یو وم. خو بیا مې خپله خواري پیل کړه، دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې د ځان لپاره کوم، نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره. نو یو ډول زړه ماتي وه، خو فارغ شوم، ورنه خوند یې راکول او فارغ شوم.
په حقوق او سیاسي علومو کې خو دوه رشتې دي، تاسې کوم وویلې؟ یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي، یو یې هغه څارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي.
یوه برخه قضا او څارنوالي وه او یوه برخه اداره او ډیپلوماسي وه. زموږ پوهنتون کې دغه رشته چې وه سر نه باړوي، خو په ورسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو له طرفه دغسې قوانین راغلي چې مثلا تاسو د ځان لپاره رشته انتخاب کړئ. په عموم کې په سوزیت پوهنتون کې په مخ کې به عموم کې د حقوق نه فارغ شو، نو په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو، قضا او څارنوالي کې به هم کولی شو، اداره او ډیپلوماسي کې به یې کولی شو، ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته. خو مونږ په ورسي سمستر کې چې مونږ دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت د طرفه، نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده.
د پوهنتون د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم. تاسو ویل چې ستونزې وې او درې کاله درس نه شاته پاتې شوې، بیا پوهنتون ته مو چې قلم ته انم ورکوو په هغې وخت کې مې یو څه ستونزې وې. که مشکل نه وي کولی شئ دغه ستونزې راسره شریکې کړي؟ مالي ستونزې وې چې کورنۍ باید په مالي لحاظ ملاتړی وکړي، یا بل ټولنیزې ستونزې وې؟ څه ډول ستونزې وې چې ستا د تحصیل مخه یې نیوله؟
ټول کور مسئولیت تقریبا ورتر غاړې وتی و. نو زه اتم نام سنگ ته ورسېدم، نو اتم او نام سنگ کې طبیعي دغسې خبره ده، سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي، نو پایشاتې زیاتېږي که نه، نور خلک ګوري، خپل کور ګوري، خپل فامیل ګوري. زما کوچنی ورونه چې هغې باندې نظره نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسمه که نه، یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي. نو زما پلار یوازې و د خپل فامیل د ساتنې لپاره، بیرون به کار کول، کوروازی به کوله، خو هغه زما ناس او ضمیر نه منل. نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس، البته
د کور مشرې
مشکلاتو دی،
د کور مشرې
او د پلار مشر زوی یم، د پلار مشر زوی یم. او زما نوروسته بیا خدای دلاري څلور رونه دي له ما سره پنځه. نو هغې نه مې زړه نه کېده، هیله او امید مې دغه وه چې هغه ټول درسونه وایي، ښه درسونه وایي، نو که زه په تکلیف شم. نو تقریبا یو درې کاله له خپل کوره لاړم او بیا بېلابېل ډول مثلا کارونه مې وکړل، مزدوري مې وکړه د چا په اصطلاح. خو هغه یو څه اندازه هغه د کور مشکلات مې حل کړل، دومره یو څه انداز مې وکړ چې ما زه پهدې پوهېدم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم، کورنۍ مې یو حرکت ته برابره کړه. نو بېرته بیا راغلم درس مې پیل کړل. هغې وروسته چې کله د پوهنتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم، بېرته هغه پخوانی حالت راغی. نو دې وخت کې د چا په اصطلاح زما هیله او پایشات بیخي لوړ شوې وي، ځکه زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ، ملګري انډیوالان، بېلابېلې چېرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګوره، نو زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ، بلخ پلاړو. زما د پانتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هر څه شته وغورځول. یعنې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی. ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم، زه باید یو کار وکړم، زه باید یو روزګار وکړم. خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه، د مور غوښتنه، د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پانتون ووایې. زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم، هغه هم زما پلار او زما مور او زما کورنۍ پرېوي چې خیر د مونږ تکلیف او مشکل تیروي او ته دغه درس ووایه. بیا خو سر کې لاړم او د هغوی د اجازې لاړم، البته خدای مې د نه ګناهګاره وي. بېرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم. د فانتون د ویلوم چې وه هغه هم د دوی غوښتنه وه. نو زه دغسې په نظر او په مان سره لاړم، ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل. خو فانتون کې مې امتحان ورکړ، نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کامیاب شم. هغه مې خوښ نه شو. نو دې وخت کې شوزای هغه ته راغلم، فمیر پوهنتون ته راغلم. فمیر پوهنتون کې مې چې کوک او سیاسي علوم پیل کړل، نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ، ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزای پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کامیاب شوی او بریالی شوی. نو هغه به زه به ماسپښین وخت لما پوهنتون ته، او هغه به سهار وخت لو. نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښین به بیا هغه راتله. ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم.
چې دوکان مې جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلیو دوکان و. چې زما زه هم زما یو بلانډیوال و سره شریک و، زه او زما ورور دغه کارونه مخکې وړل. د چپلیو او چپړاکو دغه دوکان و، بوټونه، چپل، چپړاکې، زنانه او مردانه دواړه.
بیا څه ګټه پکې وه؟
ښه وه. یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بېخي زیات و. نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي، زما ایران، زما ملګري، زما انډیوالان به راتلل. بل یو طبیعي خبره وه، زه نه پوهېږم څنګه خبره وه، خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده ښه وم. ځکه موسمي وخت به چې کله راغی، مثلا د اختر شپه ورځې به چې راغی، شپې ورځې به چې راغلې، نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ، مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول، او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول.
دا خو ډېر ښه ده. اوس هم دا کار کوي که نه پریښی مو؟ ده
دا زما دغه ما مخکې مې اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشته یم، خو کارونه مې بېخي زیات کړي که نه دغسې په د خپلو کارونو کې سر اثر بدله شوی یم، ځکه چې تخلص مې قرار دی. نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم، له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم، او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی، زه په بنده وظیفه نه شم کولی، دا زما تر ټولو بد عادت دی. نو دوکان کې ستړی شوم، دوکان مې خرڅ کړ، بیا د پوهنتون واخو لاړم استاذۍ ته. دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاذ شوم، هلته مې استاذي کوله، مضامین تدریسول. تر یو وخته استاذ وم، بیا رسنیز ډګر ته راووتم. دا چې له راپور سره مې علاقه زیاته وه، د رپورټینګ برخې سره، خبرنګارۍ سره مې علاقه زیاته وه. خوست کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ، حقوق مې لوستل، او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ. بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ. نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګ ته شوی یم. خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم، د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم، سرته رسوم.
یوټیوب چینل لري؟
یوټیوب چینل هم لرم، او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوست کې سیمه ییزه رسنۍ دغسې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي، او هم باید صف کړي. نو د سیمه ییزه رسنۍ دغسې کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو د ار لونډرۍ کې ما کار وکړ، او خوشبختانه چې د ار لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمله مې کړه. اوس دومره ښه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي، او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ، د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس زه هم په ځینې علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه، او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دمر کارونه مو شکړی دی ستاسو په باور باندې لکه د څو کلونو تجربه دا مختلف فیلډونه دی مختلف کارونه دی کله یو کې پیسې خي وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په غیر واقعا د سې دوامدار ګټه وي
دا شي دا چې د هر انسان فکر چي دی زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دا غلی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی د یو کور یو فامیل غړی دی یو ځوان دی له دولسم نه فارغېږي خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه د هغې وي چې زویه ته باید دې پوهنځی ته بریالی شي تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي ستا اقتصاد خوښېږي ستا زراعت خوښېږي ستا کوم بل فیلډ خوښېږي خو نه د ده مطلقه غوښتنه هم دغه وي که یې ورسره ونه مني هغه مصارف هم نه ورکوي خرچه هم نه ورکوي واهي هم نه کوي هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي څوک د عکاسۍ سره جوړ وي هر څوک دغه مهارت نه لري څوک د کاروبار سره جوړ وي څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي نو هر فیلډ او هر برخې سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تکید کوي پلار ته د قناعت ورکړي ورور ته د قناعت ورکړي بل ته د قناعت ورکړي دغه کاروبارونه چې منځته راغلي دي پیدا شوي دي نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري مثلا نجار اړتیا د ضرورت د انجینر ته اړتیا د ضرورت ته خبریال ته اړتیا د ضرورت ته هره برخه خپل مینوال لري خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پوره پسې اړه لري مثلا یو انجینر دی هغې زده کړې کړې دي په هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماسترۍ او دکتورۍ لاړ شي نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي زیات کار وکړي نو هغې عواید زیات وي هر کاروبار دغسې دی فړغونه لري نو کته چېرته پاتې شوې مثلا د عصر سره مطابق خپل ځون عیار کړ جوړ دې کړ برابر دې کړ نو ته کولی شې چې پیسې د هر کاروبار راوړې خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې پاتې شوی یم زیات یم او ماته خوند هم راکوي خو بدبخي دغه ده چې په افغانستان کې په دغې برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان په کې ارامه احساسوم پیسې یا لږ یا زیاتې خو ځان په کې ارامه احساسوم هغه دومره څه راوړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورباندې کېږي یو اندازه
په د دومره کارونو کې مو چې کړي دي او شوق علاقه مو یاده کړه چې دا ډېره مهمه ده د تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی اوس نورو سره کار کوي کوم یو کې د انسان ازادي ډېره زیاته وي
دا خو معلومه خبره ده اوس زه په دې کوشش کوم زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم یعنی یو عادي یوټیوب چینل دی جوړ کما ماته د میاشتې یو 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 $50 راشي چې خپلواک وي ډېره بهتره خبره ده هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي بیا په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې د چا سره کار کوي هغه یې دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور د مزدور حساب ورته کوي که نه د هغې انسانیت هغې مثلا هغې درس د هغې زده کړې ته دومره په احترام نه وي کېدل شاید ځینې وي استثناءات شته ځینې ښه کسانو پیدا کېږي خو اکثریت یې همدغسې دي نو زما په فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم له هغې به بهتره وي چې له بل چې سره کار وکړي خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې په همدې کار کې مثلا د ژورنالیزم اړوند کارونه چې دي ځان ته یو ترتیب برابر کړم ما مخکې خبره وکړه چې که یو $50 ماته د میاشتې مراشي زه په دې باندې قناعت کوم خو زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپله کاروبار جوړ کړم برابر یې کړم تر څو د بل ستام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص او ما واغه دا ول چې زړه مې غواړي مثلا چکر وایم ځان دې طرف ستاتی او اخلم زړه مې وکار کوم زړه مې وکار نه کوم نو دې خلکو سره چې کار کوي هغه له تانه کار غواړي نو دې کار په بدل کې تا مشته کې نو طبيعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډیر سخت دی بل لاس لاندې کوي او یو بل مشره چې ډیره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وای او هر کار کې چې ځان ستړی نه کې هغه کپره دی وکړي او یې دې په نشته ساتي
بالکل دومره کارونه به شکړی یو خسته خاطره یا تجربه شریک کړی چې واقعا ستاله پر پزل پورې و ته یو فیلډ نه بل ته سوچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاش کې ما کې اما کې پاتې وای دا خو سید سر نه نسی بس یو خاطره یو تجربه کړی
خاطره خوب افغانستان د ټول خاطره دي کنه یو ورځ کورس کې ناستم نو ما زه دغه استاد نو ملګری باندې وان نو راپورته کوم چې ژورنالیزم باندې یو خاطره وای په جمهوریت کې در باندې تیر دي کنه نو هغه وخت کې زما ستر ګراډا کې شو جمهوریت کې خو نو دغه سې چې خاطره لري کار پیدا کړي نو بیا په دغه سې فیلډ کې کله چې ما په څه پکې کار کوم زه کار ته اتم په 14 مارګ شو بل خو باندې بل خاطره وي خو یو داس خاطره چې زه راغلم تازه رسنیز دکتر کې کار پیل کړ نو دلته ځینې مثلا دغه سې رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکړ نو هغې ته دا ممکن نه ورکوي چې هغه مایک ته کښېني ښه نو زموږ یو انډیوال و هغې ته مکې په لاس ورغله خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته نو دته د لیدې غوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته ته کښېنه کمنټري وکړه دغه د کرکټ لوبه وه نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه خو دا چې کله ما ته کښېنستو نو ډېر احساساتي شو نو دلته به زه یو عامه اصطلاح وه نو ووایم خو سوا خو دې باندې پوهېږي که نه نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله نو دوی په احساساتو کې وایي چې بال پر لوګ روان دی دغه داغ موږ ځمکې ته وایو ښه او بیخي سیمه ییزه لهجه ده او بیټسمین شاټ والا او بال په ټوګ روان دی بیخي زه یم ډېر وارخطا کړم بیخي زیات وخندل په رسنیز ډګر کې زه نه وایم راغلی وم زما لپاره بیخي دغه خاطره ډېره جالبه وه نور خو ژوند ټول خاطرې دی تېر شوی دی خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره وایم زه کوم فیلډ کې وسخته یم دا فیلډ زما دپاره خوندور دی خوښېږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس یې ارمان نه راځي
ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي یو برخه پرېږدي یو چارمان ونه کړي دا ډېره ښه ده ځکه چې تېر پسې څوک ارمان هم وکړي چندان ګټه نه کوي ځکه تللی ده مدنه قدرت الله چې ګډون دې راسره وکړه وخت پرېښود خبرې دې وکړې
لگے گی لمن شرکمیز دلمن بار